کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پی یو سټوډیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو نوری هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاین مرد دا څرګندونې افغانستان ته د سفر په مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت دی بس پنه دی نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا 280 میلیون پاونډ مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند اینس لایبرګ پرون وویل چې دا مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه بلکې د مرستندوی محصول لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړه روسیې ته جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. هالند 21، بلجیم 12، چک جمهوریت 1 او آیرلند 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلې دي. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښودلی. دا یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړې ده. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونکو 8 سرتیري پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکپټر د ماموریت پر مهال راوغورځېد. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وویل چې په وژل شوو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی روښانه. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به دي او نورو خبري راپورونو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړی. د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په شمال ختیځ زون کې ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه راز د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي اوریدل شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومټریک سیستم لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د نړیوال ډله پر افغانانو د طالبانو د نوو سختو بندیزونو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د یو لړ اقداماتو سره د غراز د په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو سربیره د غراز پر ښځو د سفر کولو ځینې محدودیتونه هم لګولي دي او میلو او پارکونو ته هم ښځې باید په جلا وختونو کې لاړ شي. نور به له خپلې خبریالې واورو.
بله، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهارشنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر
نظام څخه هغه دستګاوې او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه ورپاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکوونکو مهم معلومات لري، او دا دستګاوې بهرنیو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان کولی سي د همدې سیستم له لارې د تیر نظام پوځیان په نښه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا بایومیټریک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې او څوک په پولیسو کې و. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې ممکن طالبان دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نښه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یا پخواني رژیم کې و، او دوی ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري. دغه سازمان ویلي دا ډیجیټل هویت او د معاش ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ایرس سکن د سکن د ګوتونو خي عکسونه دنده د کورپاته د خپلوانو نمونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحده ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لکه د مثال په توګه د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د معاشونو دارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړی دي. دغه سازمان ادعا کړی چې څیړنې ښیي چې طالبانو په ځینو مواردو کې د مخه د معلومات کارولې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وپوښتو، خو تر دې دمه هغوی د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي آفت ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام پوځیانو د نیونو د شکنجو په اړه ادعاګانې، ویډیوګانې او اندېښنې مطرح شوې دي. بلې نور صاحب.
بله مننه. قدر منوردونکو، و امریدل چې د بشري حقوقو د څارنړي وال سازمان وای طالبان د بایومیټریک سیستم لاره دي زورګون افغانانو ژوند له ګواخ سره مخ کړی دی. لبلې خوانړي وال بانک پرون د جنو پرزده کړو د بندیز په خاطر د افغانستان د بیا رغونې پروژې کنګل کړې. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې له صندوق په دغو پروژو شاوخوا 600 میلیون ډالر لګول. د نړیوال بانک مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه به د دغه صندوق مرسته کوونکي هیوادونه وروسته پریکړه کوي.
نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژه د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. دا پروژه چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدلې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې، د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي. له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې، خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده، ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک وویل چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوی غونډې لغوه کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP دا خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 23 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 او 1 ته رسیدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کېږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیون وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 23 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به یې په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي یې هیله مند دي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټوله کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
په کندهار کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو او بیرته خبریالان خوشي کړي دي. طالبانو وایي چې طالبانو ورته ویلي چې په خپلو خپرونو کې به موزیک یا موسیقي نه خپروي او دغه راز به هم د ښځو غږونه نه خپروي. نور به په دې راپور کې واورو.
د رادیو خبرونې دا سیګنال د ویبر جبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنې سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګه په نوم د ویسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندې شوی وو او د دې تعهد له ورکولو وروسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به نه خبروي بیرته خوشی سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریږي په دا بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې رادیو باید بند شي، نشرات باید کاتې شي. وروسته تر دې بیا رادیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. نو یو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او توره کسونه ودایې په سره واغوسته.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمېر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازمان نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي تعهدنامه راوړه چې پاکې سي و چې مطلق یو ثانیه یو دغه موزیک کو سندري بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند دي. د ښځینه اورېدونکو ژغونه باید خبرونه کوي باندې خصوصي د وې سره په تګ په منځ کې اړیکه ونه نیولسي او وي باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کې شریک کړي.
زما غوښتنه ده چې هر څه د تفاهم له لارې وسی یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو د پاره جوړ سی او یو بام او دوی هوا وی خبره دې پکښ وکړه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوی خو د ملت ژغ په نوم د یوې بلې محلي راډیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقیف کې دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
لویدیز د موسکو په هغه خبرې شک لري چې ویل دي اوکراین کې په خپل خوخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي اوکراینیان ساده خلک نه دي چې د موسکو په دې ژمنو تیر روزي ځکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا جګړه روانه ده. نوربل اسدالدین مورو
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نن ویل روسی پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته ارشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسی پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د غراز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسي لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیا د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانایي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه ښودلي دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبریالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینې کیف او شمالي ښار خرینهف ته نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونې د استانبول له پرونۍ ناستې سره هم مهاله کړې دي. ویل شوي چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتي ضمانتونو او دې ډاډ په صورت کې چې روسیا یې اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو کوربتوب به نه کوي. د اوکراین مرکچي مخایلو پودولیاک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي خبرې اوکراین ته په غیر مشروط ډول د امنیتي ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشري مرستو ورټولوي. د روسي ستر مرکچي ولادیمیر میدنسکی بیا ویلي روسي مرکچان بل مطالعه وروسته ولسمشر پوتین ته یو طرح وړاندې کړي. میدنسکی تاس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوږده لار مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم د روسي ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زیلنسکی ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور دیرش ورځو یرغل او دغه راز تیرو څه باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشو ژمنو باندې.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او اوسم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر وایي د قشتیتی کانال د کار په بشپړېدو سره به د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا شي. نوموړي نن د قشتیتی کانال د جوړېدو د پیل په مراسمو کې وویل چې دا کانال به په راتلونکو 15 کلونو کې جوړ شي. دا کانال چې د بلخ له ولایت پیلېږي په جوزجان ته تیرېدو وروسته فاریاب ته رسېږي. ښاغلي برادر وویل چې دغه کانال به نږدې 3 میلیونه جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم پکې برابره کړي. موړی ویل چې د دغه کانال په اوږدو کې به نور کوچني کانالونه هم جوړېږي چې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په هدف به ترې ګټه اخیستل کېږي. په ورته وخت کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې په دې مراسمو کې برخه لرله وویل اوس مهال افغانستان له نورو هیوادونو نه په کلني ډول د 2 میلیارد ډالرو په اندازه اوړه بوره او غوړي واردوي. خو د دغه کانال په جوړېدو سره به د دغه هیواد د غنمو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د قشتیتی کانال 280 کیلومتره اوږدوالی، 100 متره ډیر پلنوالی او 15 متره ژوروالی لري. د طالبانو حکومت د ټول ګټو وزارت وایي پلان لري چې د کابل هرات لویه لار د ملي سوداګرو او خصوصي سپور سره په همغږۍ په اساسي ډول ترمیم او پیاوړی کوي. د دې وزارت ویاند مولوی حمیدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات لویه لار یوه مهمه ترانزیټي لار ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر نښلون سربیره د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا هیوادونو په وصل کې هم اساسي او اغیزمن رول لري. نوموړی وایي هغه ملي سوداګر او خصوصي شرکتونه چې په دې برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري، ټول ګټو وزارت په لنډ وخت کې په دې برخه کې جوړ شوی پلان او د نوملیکنې ټاکلې نیټه ورسره شریکه کړي. ښاغلی مزبادا هم وایي چې دا وزارت له ټولو هیوادوالو نه هیله کوي چې د کابل هرات لویې لارې په اوږدو کې د ودانیو له جوړولو ډډه وکړي او د سړک دواړو لورو ته په 500 متره واټن کې د هر ډول ودانیو تاسیساتو جوړول مانا دي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بای یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 3 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 143 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,002 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر پاکستاني روپۍ 400 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د خبرونه تر دوهمې نیمایي سټډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
ل خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د طالبانو لوري ل شپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د خونځیو بندیدلو په شمال ختیځ زون کې ګڼ نجونې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې کړې دي. نور حال زمالا همکار اورو.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی نه هیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینه د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اوم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ له دو چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي.
د یو شمېر زده کوونکو د خبرو له مخې دوی د ښوونځیو پرانستلو ته ورځې شمارلې او خوښوي چې سږ کال به بیرته خپلو ټولګیو ته ولاړې شي. خو له شپږم ټولګي پورته بیا هم نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل دوی خواشینې کړي دي. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي یوې زده کوونکې فرزانې عمرخیل ازادۍ روډیو ته وویل
طالبانو له وروسته پرېکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د 12 ټولګي یواز د کوونکې مدینه وای
مکتبای ما چند روز شروع است اما مطالبه ما را اجازه نداده که بریم.
طالبان له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یو اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم طالبا ما را نماند و ما بسیار جگرخون شدیم.
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي. که څه هم طالب چارواکو پر دې موضوع زموږ پوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلی خو مخکې ټینګار کړی و چې دوی پر یو طرحه کار کوي او په عملي کېدو سره به یې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانستل شي.
ازادي رادیو فرلاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب فرلاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه د لوګر پر مس ایناکان د چین لخوا د پانګونې د لیوالتیا په باب لیکنه خبره کړې او د لیکنې په پیل کې راغلي په دې ساحه کې پر لویو ګارو د بودا هکسوي مجسمې ښکاري او ګمان کیږي څو متره لاندې د نړۍ په سطحه د میسو تر ټولو لوی کانونه پراته دي. ډیپلوماټ زیاتوي پر افغانستان واکمنو طالبانو د هیلو سترګې پیکینګ ته اړولې چې دغه کان د اوایدو په یوه لویه سرچینه بدل او افغانستان له داسې بندیزونو وژغوري چې له پښو یې غورځولی او د پیسو کموالی پکې لویه مالی یا اقتصادي ستونزه ګڼل کیږي. د لیکنې په دوام لولو، چین د مس عینا کان په مرسته کولی سي تر ټولو لومړی داسې زبر ځواک سي چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې پروژې عملي کوي. د ډیپلوماټ لیکوال وړاندې لیکي د مس عیناک په ساحه کې د یو بل قوه اقتصادي ماشین تر څنګ یو بودایي شار پروت دی چې لرغونتیا یې 2000 کلونو ته رسیږي او د افغانستان له پیچومو ډک معاصر تاریخ دغه راز د لرغون پوهنې په هدف د ساحې سپړلو د دغه کان د پراختیا مخه نیولې ده. آنلاین خبرونې مای سنټرال جرسی د افغانستان له روانو تحولاتو جلا مسئلې ته کتلي او د یو مطلب سرلیک دی له نبراسکا تر افغانستانه. په دې لیکنه کې په امریکا کې د تیاتر د یوې نندارې په باب تبصره کړې چې پر افغانستان راڅرخي. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه او آنلاین آرشیف دی چې په 2012 میلادي کال کې تاسیس شوی او هر میاشتې په میلیونونو کسان د تاریخي څېړنو په هدف کاروي. دغه خبرونه لیکي که څه هم نن سبا د اوکراین موضوع د خبرونو سرخطونه جوړوي، خو نندارې ته د هارتلند په نوم د تیاتر شول خلکو ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جګړه او د هغې عواقب ور په یادوي. پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان په 1989 میلادي کال کې یرغل وکړ او په دغه هیواد کې جګړه تر 1989 میلادي کال پورې روانه وه. مای سنټرال جرسی آنلاین خبرونه زیاتوي د هارتلند په نوم د تیاتر لومړی صحنه 2014 میلادي کال انځوروي او د افغانستان د مطالعاتو د تطبیقي ادبیاتو متقاعد استاد ډاکټر هارون بانکس او هغه کس انځوروي چې له افغانستانه د دغه استاد لیدو ته ورغلی او د ننداري په جریان کې د افغانستان او د امریکا د اوماها ځینې شهرونه تصویر سوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راغلي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا پیغام ښکلا د ننګرهار څخه تاسو ته پرېږدم. او زما پیغام کې به دا غوښتنه وي چې هغه طالبانو چې ښوونځي تړلي دي، نو زر موږ د ټولو نجونو دا غوښتنه ده د دې طالب چارواکو نه، د مشرانو نه او محترمانه هیلتی کو چې موږ ښوونځي د خلاص کې کومې طرحې چې دوی لري یا کومې غوښتنې چې دوی لري، دوی د درس په جریان کې هم هغه غوښتنې کولی شي او دوی به ټولې ورسره مني، دوی سره ټولې موافقه دي، هغه که د لباس په بخش کې دی، هغه که په نورو بخشونو کې دي، دا ټولې طرحې انجونې مني او د دوی د درسونو وخت دی نه ضایع کوي، ځکه چې په دا دوه کاله کېږي چې دوی ښوونځي هم دغسې په خراب حالت سره مخامخ دي. اول ځل کې کورونا، بیا ورپسې چې د دوی راتګ و، نو د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې زمونږ ښوونځي د خلاص کې او زمونږ د درسونو مخه دې نه نیسي، ځکه چې هر څوک په ځای کې ستونزې لري. کېدای شي ځینې انجونې داسې وي چې د هغوی هم دا اخیرنی کال و او همدې ته په تمه وي چې مکتبونه خلاص شي، بیا پوهنتون ته پاره ارادې وي، ځینې یو رقم ځینې بل رقم، خو زمونږ په ټوله کې د ټول انجونو دا غوښتنه ده چې ښوونځي دې زر تر زره خلاص شي او دا به د دوی یو ډېر ښه کار وي، ډېر ښه پرمختګ به وي د دوی، ځکه چې اسلام موږ ته اجازه راکوي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده. نو بیا دوی څوک دي چې زموږ نه دا حق اخلي، او که دا حق اخلي نو دا بیا ډېر غټ ظلم او غټ خیانت کوي د ولس په حق کې. السلام
علیکم. د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ څخه شمشیر د تیمچي څخه خبره کوم. نو دا کوم د مؤسساتو خلک چې نیوسوي دي، دا د مؤسساتو خلک د دې لپاره نیوسوي دي چې هغه بې پرې کار یې لږ تر لږه کوي، ډېر خو هم نه کوي، لږ یې کوي. نو دا د دې لپاره نیوسوي دي چې دوی خپل غوښتنې پر دوی باندې ومني. نو بالکل ولکه مسکینان ته ورم کی خیر خوشنی وسوی دیم نو ورکو کېدل وس خو بیا بیخی ولکه پدای ستوګه برازی چې هغه یو څوک وو ولکه ویني نو دغه زموږ غوښتنه دغه چې مسکینان دې ټول سره یو خپل ژغ دی یو بل ته سره ورسی مسکینان دا دې ټول سره یو شي ولکه څوک ناره ووري یا ور ولکه کې دغه مسکینان ته مسکینان وي خوري وس په سر کړی دي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران در سره په نورو خبرونو کې دي.
اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لاندېسته. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغه پریکړې په غبرګون کې کنګل کړې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړې بندیز ولګاو. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر د څرګندونې افغانستان ته د سفر په مهال پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړي. خغل شتاینر وویل میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. بریتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوال غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د $340 میلیون مرسته اعلان وکړ. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه بل افغانستان سره د $400 میلیون مرسته ژمنه وکړي. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسي ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو باسي. حالان یویش بلجیم ولس چک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. په دې هیوادونو کې د روسي سفارتونو د دې پریکړې په وړاندې تون غبرګون ښودلی دی. یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه کړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالد بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په همغږي باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشې موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجی نصیب وایي چې د نشې موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوال ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
دا څنګه کنه وای ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشو له امله ګډوډ غږیږي.
د دې معتادینو وروسته د سې حالات ته ورسېږي په کور کې نه ستې خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ څنګه نس چلاوله.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي. لاس ناسته لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره تر سترګو مې اوښ کې راځي.
ډاکټر صاحب ټول شپه په ویښه تېره کړه. ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوي. غم یې وخوره.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالی وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکارۍ وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجهي صندوق به له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې امنیت رفتار رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاینیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو دخوا غني کي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې 23 وزارتونه او دولتي ادارې شامل وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکم کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت د وجهي صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول دپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي هلته پیسې را جمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشهیي توکو په ضد باندې مونږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالي ته را جذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم مونږ ته ویل چې مونږ د نور ډونرانو څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نا دولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. دې مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې کمرستي کوي نو د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نه سي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو په 2015 کې سروي شوی او دغه نه ورسته احتیاط نور هم زیات شوی. په دې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو لپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضی خدمات پارزه کېدل چې هغه هم اوس کم شوی دی، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و. اوس درې شپېته تقریبا بند شوي دي او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. البته هغه مدنی ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي، منابع کم دي، نور مشکلات هم زیات دي، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. د شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي. یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالت کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه، او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه او تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اج صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خوانه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا هم موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډېرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت راکم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشي پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې لمالی ستونزو او مرستو لکمېدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بیلابیلو پړاوونو کې د نشي موادو د استعمال تر کمېدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کیږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشي موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شوای مورین ادمی شلتر اسیم دیگا آج بار
عبدالله پا نگدی چلو رو کلو که دری زلن نشا پریخی دا خدا چپ کابل خار که نشایی مواد آسان پلاس ورزی او دا نشایی مواد پلورون که هم نشو تحت سوی دای چلورم زل دای چه معتاد کیگی. عبدالله وازی مدین چل دروی میاشتو راهیسی پا کابل خار که دا معتادینو پا شلتر که وسی گیوایی دا شلتر دا دی سبب شوای چل ایوی خواه لسردی هوا و پا طولنا که دا خلکو لزورولو خوندی شی او لبلی خواه دا نشی پری خودلو تا چمتو شی.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینې نو په دا کار کې مزه وګرځونه قواغه مونږ په امانت اسلامي زوري یو کې ماغه تاسو غلې اسه په حالت سره ولا کوم تر اوسه یا غلامه کړی
ایجا ډاکټر یا مورمن
بلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته چو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره سم دا دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوی پروګرام مسول محمد امان روفی وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشئی موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترکی
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشي پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړې مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لویې وي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګله کې له دوی سره کار کیږي. د نشي پرېښودلو لپاره 15-40 ورځې بستري کیږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوی وو. خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمېدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوې دي.
آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان له نشو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یوه ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلا 14 کاله د ورزش کیږي. بوکس مې کړی دی، فوټبال مې یو 8 کاله کړی او 14 کاله مثلا ټوټل ورزش زما 13 ټکې شوی دی. باډی بلډر 13 ټکې. بیا دلته تشنات د مسابقې راته وشو. بیا دلته مسابقې ما دوه مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې م نو دویم قهرمان هم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړي دي. ورسره ناشوی م یو نشه مې نه ده کړې. خالي ورزش شوقي وم. خو ورزش د څه ورزش ته چې هر عمل وسي ورزش مخه نیسي. خو یانه ډیر دوستان راتل چې یو دودو کې ادو دودو وک دا سه ورزش ته zarar نه رسی خو مونږ ته معلومو مونږه استادانو مونږ ته معلومو په دې چې څړې نشکې نو هغه دغه ورزش زمونږ ورزش بس مخ کې وړې نشي نشه د ورزش په دې مخنیسی چې مثلا هغه محتاج دی هغه کمزور دی هغه دغه زمونږ ورزش مخ کې نشوړي چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځې چې مونږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته یو هفته پس به ته ځان دغه کوي هغه بیا ماغه خپل نشي دغه ته مخ ته وړش چې هغه کمزور دی او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانایي نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخ کې یوسي او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې وسی ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې وسی کلب ته چې څوک مثلا راځي نو د څه درته یم چې دا یو خوشحالي ورکړي د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې وسم
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کې سکوي چې په شل کلنۍ کې موتات شوی دی سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه خو کله چې موتات شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته شو علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د دیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول نو له هغه سره کېناستل دغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته سو لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل له هغه نه وروسته سګرېټ سو سګرېټ نه وروسته پسې چار سول همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل ډېر با استعداده تکړه ځوان او موږ ته یې تل مینه راکوله کله چې محتاط نه و نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول یعنی ډېر یو باشفقت مهربان و له دې محتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کېناستی خپل اقتصادي وضعیت او هغه کوم کورنۍ چې د هغه نشي چلولی د ده ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نور کاکاګان دي چې چلوي کور کې مونږ چې کله مثلا سره مخامخ شو که چیرته د خپل هغه چرس وهلي وي یا سګرېټ وهلي وي دی په نورمال وي موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي خو که چیرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي حتی دا چې کله ناکله ماښام راویزي او خپل سګرېټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه په عذاب وي ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي د هغه بوی څخه همسایګان له په عذابېږي او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري ښځې لري دا ټول مثلا په تکلیف کې دي یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي حتی تر دغه سې ټایمه پورې رسېدلې و چې د ښځه په موادو مخدرو باندې مطالعېدله یعنی په دې وجه چې ده به کله دود را ایسته هغه به یې ښځې یا ماشومان کش کول هلته به ناست ول کوم کسان سو سره ناست ول بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دی مثلا دا دود اوس فعلاً مثلا کش نه کېږي دی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي یعنی د له وجه د ده ماشومان د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
Thank you.
ازادي راډيو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې سعید د پانتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډرې سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې یې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
تو خدای، دا پارک د پوډر څکولو ځای دی. زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلې؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ به یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې محتاط شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوره وه، که مې شاو خوندې والانو ته ښکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ورنه شي.
زنده زمون با نشنگی تیجا موا
چاسی هم سبا رخصتی ده کور ده زن چه نا حقل دین شهن و سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی، مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زیا معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرېټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډرې دي.
څه شي پوډرې؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړې وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوشم په هغه پار کې موتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی د هیروینو موتاد؟
هو خورې، د هیروینو موتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی موتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې موتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه موتاد شویم؟
علت یې دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره موتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه موتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، دما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کېږه مه، علاج یې کیږي. د متادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډرې شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.